په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پیلې په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر وای په فرا کې د بخش آباد بند رغونې لپاره یو بانکي حساب جوړ کړی. ملا عبداللطیف منصور پرون شنبه د دغه بند د کانالونو د چارو د پرانیستې په اړه جوړو شوو یو مراسمو ته دا خبره وکړه.
موږ په ټول فرا ولایت کور په کور ګرځېدلی یو. موږ په دې موافقه کړې ده او دغه وعده هم تاسو د مشرانو کړې وه. مخته زه راغلی وم چې تاسو موږ ته بانکي حساب خلاص کړئ. موږ د کور نه چنده ورکوو، د کور په سر باندې پیسې ورکوو او دغه بند به موږ جوړوو. دا وعده قومي مشران تاسو کړې وه که نه کړ؟
د ملا عبداللطیف منصور په وینا د بخش آباد بند جوړولو چارې په یو کال کې بشپړېږي. په فرا کې د بخش آباد بند جوړولو چارې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې. په داسې حال کې د چروانه اونۍ له هلمند سیند نه د ایران لوري ته د اوبو د خوشې کېدو په اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ډول ډول خبرداري ډکې څرګندونې وکړې. طالبان وایي د دوی د لوی درستیز مرستیال حاجي مالی خان صادق پرون په کابل کې د ایران له ځینو چارواکو سره پر سرحدي همکاریو خبرې وکړې. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې په دې کتنه کې د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د هلمند له سینده د اوبو د حق پر سر د ایران د لوړپوړو چارواکو او طالبانو ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. ایراني لوري ویلي که طالبان د هلمند له سینده د اوبو پوره حق ورنکړي دا کار به یې ناوړه عواقب ولري. خود طالبان حکومت د پنځمې پورس په یو اعلامیه کې د هلمند له سینده د ایران د حقبې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. که څه هم د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي پوځي شرکت مشر وایي ځواکونو یې پرون شنبه د اوکراین پر بخمود ښار ولکه ټینګه کړې، خو د اوکراین دفاع وزارت دا اداره دوي. یفګینی پریګوژین پویلی پر بخمود ښار تر جګړې وروسته ولکه ټینګه کړې ده. هغه په یو ویډیو کې چې پر ټیلیګرام یې خپره کړې ویلي بخمود ښار له پرون غرمې د روسیې تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی. خو د اوکراین دفاع وزارت مرستیاله هانا ملیار وایي په بخمود کې لا هم سخته جګړه روانه ده. د بخمود ښار پر سر جګړه د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکېچ تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي. ملیار وایي وضعیت رنګلی دی او د دوی مدافعان په دې ښار کې پر مشخصو صنعتي ساحو کنټرول لري. په بهر کې میشت ترکیې 3 میلیونه او 4 لک وګړو له پرون شنبې د ترکیې د ولسمشرۍ په دویم ځلې ټاکنو کې د رایې ورکولو پروسه پیل کړه. د رویټرز اژانس په لیکنه د ترکیې د ولسمشرۍ دویم ځلې ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو یو کاندید هم ونتوانید د مې میاشتې پر 14 د ولسمشرۍ ټاکنو اکثریت رایې وګټي. کلچدار اوغلو خبرداری ورکړی که چیرې په ټاکنو کې بریالی شي له ترکیې به نږدې 10 میلیونه پناه غوښتونکي وباسي. او ساینس پوهان وایي اوسني انسانان 300 زره کاله مخکې د افریقا په لویه وچه کې نړۍ ته راغلي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې تر ټولو زړه کوپړۍ د مراکش او د اطلس سمندر ترمنځ په جبل ایرهود سیمه کې کشف شوې ده. دا چې په ایتوپیا او جنوبي افریقا کې د انسانانو زړې کوپړۍ لږې پیدا کېږي، دې مسلې په دې اړه چې انسانان نورې نړۍ ته تر خپرېدو مخکې د افریقا په لویه وچه کې څنګه په جغرافیې لحاظ پراختیا ومونده د اطلاع ټولونې کارونه سخت کړي دي. ساینس پوهان هیله مند دي چې پر نوې کشف شوې کوپړۍ څېړنې به ځینو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په لسکونه افغانان چې ټاکل شوې وه د امریکا متحده ایالاتو یا هم نورو هیوادونو ته ولېږدول شي، لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي.
میډم په هرات کې د کومنډو افسر و. دوه درې کاله کېږي د مرګ او ژوند په اړه یې خبر نه لرم. له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یو.
دا د هغې میرمنې خبرې وې چې غواړي بهر ته لاړه سي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر کاظمي قومي وایي که چیرې په هلمند سیند کې اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي، نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس په کار شي. دا لانجه د افغانستان او ایران ترمنځ پر سوداګرۍ څه اغېز کولی شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي ازرق شافیزي سره مرکه لرو.
که چیرې اختلافات دې ته ورسېږي چې مسلمانانه نښته وشي. په دې حالاتو کې بندرونه بندیږي او تجارتي نظم له بینه ځي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په اروپا کې د ترهګریزو ګواښونو د بیا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی. د نورو راپورونو تر څنګ درته په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه. په لسکونو افغانان چې ټاکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو یا هم نورو هیوادونو ته ولیږدول شي، لا هم په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پراته دي. لا دې ډلې ځینو یې په افغانستان کې له امریکایي، برېټانوي یا هم د ناټو د نورو غڼو هیوادونو له پوځیانو سره همکاري کړې وه. اوس د امریکا په کانګرس او د برېټانیا د حکومت په حلقاتو کې دغو هیوادونو ته د دې افغانانو د لیږ د چټکوالي پر موضوع بحثونه شوي. دا هم په دې اړه راپور.
کته هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو دوه کاله په پوره کې دودی، خو په زرګونو افغانان چې مجبور شوي له افغانستانه ووزي لا هم په ځینو هیوادونو کې بې برخلیک پراته دي. د ځینو دغو افغانانو د لیکت پروسه ډیره ورو روانه ده، یا هم ځینې افغانان چې په قاچاق لارو څو اروپایي هیوادونو ته ورغلي د اخراج له خطر سره مخامخ دي. په دغو افغانانو کې ترجمانان او هغه کسان هم شامل دي چې د تیرو شلو کلونو پر مهال په افغانستان کې له امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړې ده. د دغو زرګونو افغانانو له ډلې لای هم ګڼ نه دي توانېدلي د امریکا متحده ایالاتونو ته لاړ شي، چې اوس له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې د امریکا د تګ په انتظار دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه د متحدانو د ښه راغلي د عملیاتو په چوکاټ کې 6000 افغانان منلي دي. د برېټانیا حکومت بیا ویلي هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې یې له برېټانوي پوځیانو سره همکاري کړې وي. د برېټانیا د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه ګڼو افغانانو ته چې په خطرناکو لارو له افغانستانه برېټانیا ته تللي ویل شوي چې دوی د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼې د یوه افغان پیلوټ یادونه هم کړې چې د طالبانو له ډاره په وړه کښتۍ کې له خپلې مېرمنې او اولادونو سره برېټانیا ته تللی، خو اوس برېټانوي چارواکو ویلي دغه کورنۍ به د کډوالۍ د یوې لانجمنې پالیسۍ له مخې روانډا ته ولیږل شي. د انډیپندنت په لیکنه دا یوازې برېټانیا نه ده چې په دې برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې ده. د امریکا په کانګرس کې دواړه ګوندونه هم نه دي توانېدلي چې د ملاتړ له ژمنو سره سره د دغو افغانانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړي شان وان ډایور چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو یا تخلیې د پروسې بنسټګر دی ویلي زیات افغانان امریکا ته د مشروطې لنډمهاله بشري اقامې له لارې راغلي چې اوس یې موده په ختمېدو ده، ځکه دغه پروګرام دوه کاله وخت لري. په کانګرس کې د ډیموکراتانو سناتورې امي کلابوچار له کانګرسه غوښتنه کړې چې د وضعیت د تعدیل په نوم قانون تصویب کړي چې له مخې یې د لنډمهاله بشري اقامې له لارې ورغلي افغانان وکړی شي په امریکا کې خپله استوګنه تنظیم کړي. د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند غړی الکساندریا اوکسایو کورتس ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ دوه ګونی چلند کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو شمیر پخواني کارکوونکي چې لا هم هلته پاتې دي وایي چې د نیول کېدو، شکنجې او حتی وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د تیر نظام د دفاع وزارت یوې افسرې چې د دوو ماشومانو مور ده او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
میډه مې په هرات کې د کومنډو افسر و. دوه درې کاله کېږي د مرګ او ژوند په اړه یې خبر نه لرم. له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. له یوې خوا کرایي کور، د اوبو، برېښنا او نورو شیانو لګښتونه، له بلې خوا امنیتي ګواښونه چې نه په ډاډ تګ راتګ کولی شو نه هم مېلمستیاو ته تللی شو. د اردو پخواني غړي له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتو پخوانیو پوځیانو او یا هم هغو کسانو چې په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې وه له خپل بې برخلیک حالاته شکایتونه کړي دي.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حسین کازمی قومی ویلی که چیری په هلمند سیند کې اوبه وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت دفاع لپاره لاس پکار شي. د ایران د ایسنا اجانس راپور له مخې ښاغلي قومی ویلي چې طالبان باید د 1315 کال له تړون له مخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویل چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون له مخې د اوبو حق ورکړل شوی. د هلمند له اوبو د ایران د حق پر سر د کابل او تهران ترمنځ په وروستیو کې لفظي کړکېچ هم زیات شوی. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ډول لانجه د کابل او تهران ترمنځ پر سوداګرۍ او پانګونه څه اغېز کولی شي؟ زموږ همکار په دې اړه له اقتصاد پوه ازرق شافیزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د ایران او طالبانو ترمنځ ترینګلتیا د کابل او تهران ترمنځ سوداګري څومره اغېزمنولی شي.
که چیرې اختلافات دې حد ته ورسیږي چې مسلحانه نښته وشي، په دې حالاتو کې بندرونه بندیږي او تجارتي نظم له بینه ځي او راکړه ورکړه نه کیږي او انتقالات صورت نشي موندلی.
افغانستان چې په سوداګرۍ کې پر خپلو ګاونډیانو متکی دی، له ایران نه ځان په سوداګرۍ کې څومره بیلولی سي ستاسو په نظر؟
متاسفانه افغانستان یو وارداتي هیواد دی، علل اکثر خپل نننۍ ضرورتونه د بهر څخه راواردوي او اوس مهال ایران د افغانستان اول نمبر تجارتي شریک دی. په 2021 کې کچه د تجارت د افغانستان او ایران د ایران د 2500 میلیون ډالر صادرات او د افغانستان له خوا هم تر 30 میلیون ډالر څخه کم صادرات شتون درلودل او موږ خپله اولیه ضرورتونه لکه خواړه، لکه پوشاک، لکه ساختماني مواد او د سون مواد لکه تیل او ګاز د ایران څخه راوارده وو. او که چیرې دا مشکلات راپیښ شي دا خلک پکې متضرر کیږي، عادي مرد خلک سوداګر پکې متضرر کیږي او د مستهلکین متضرر کیږي.
ګڼو افغان پانګوالو خپلې پانګې په دې وروستیو کې ایران ته لېږدولې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابوالی په دې برخه کې ستاسو په نظر څه اغېز کولی سي؟
برسیره پر هغه ډېر افغانان په ګوت ګوت د ایران کې تجارتونه لري، کارخانې لري، کاروبار لري. تر هغه 1.5 میلیارد ډالر چې تاسو ویلي یاست هغه برسیره مسایل دي، تر هغې څخه زیات دي، ځکه چې یو څه سوداګران د افغانستان بینلی تجارت کوي، د ایران څخه تیل او ګاز افریقې ته صادروي او نور هیوادونو ته صادروي او دریم هیوادونو ته صادروي، نه یوازې افغانستان ته بلکې نور بهرنیو هیوادونو ته هم صادروي او د هغوی کاروبار ښه دی. د خلیج له لارې دا کاروبار کوي، عربانو سره هم شراکت لري او ایرانیانو سره شراکت لري او په صنایع د افغانستان کې هم ایرانیان ډېر پانګونې کړي دي. پارک صنعتي هرات کې، پارک صنعتي کندهار کې، پارک صنعتي کابل کې دا جوینټ وینچرونه یا ګډ شرکتونه د افغانستان دي او ایران ډېر زیات دي. که دا مناسبات خرپل شي دا نه یوازې تجارت ته بلکې صنعت د افغانستان ته هم صدمه رسیږي، ځکه چې نیمه پروسس شوي مواد د صنایع د افغانستان هم د ایران څخه راځي.
د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله په ایران کې درانه کارونه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د واکمنۍ له راستنېدو وروسته پر دوی اسرې قطع شوې او په افغانستان کې ژوند له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ و. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د المپیک ملي کمیټه د ورزشکارانو د اسرې نه ورکول تخنیکي ستونزه بولي، خو وایي چې په افغانستان کې ورزشکاران له کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخ. نور جزئیات په دې راپور کې.
azadiradio.com
پنځوشت کلن زبی الله اسلامیار د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. وایي شپږ کاله د افغانستان د هینډبال ملي لوبډل غړی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د المپیک پر کمیټې د نړیوال المپیک د بندیزونو د طالبانو له واکمنېدو سره سم پر افغان ورزشکارانو د محدودیتونو د لګیدلو او اقتصادي ستونزو له امله اوس په ایران کې اوسیږي او د ودانیزو چارو په یو شرکت کې کار کوي.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از
کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل موږ جون او حلقان خپل خوبونو پرمختګ او امتیازونو به برخو یو ناچیز اسری را کول چې درې میاشتې پس درې افغاني کېدلې خدا کله وش ولای هم هغه نه درکړي وختونه کوي چې د هندبال په نړیوال جام کې د افغانستان درې رنګ بیرق ورپو خو اوس که رښتیا ووایم دلته ایران کې بل ورزشکار سره ووایم دومره دیړی کوم
به احتزاز در بیاریم
څلوریش کلن مجیب الرحمن خالقی هم د افغانستان د هندبال د ملي لوبډل غړی دی چې دا مهال په ایران کې ژوند کوي دا هم د ودانیز چارو په شرکت کې کار کوي مجیب الرحمن خالقی ازادي رادیو ته وویل
وختي کې مو داخله اولمپیک شیدیم چون کارت مو
کله چې موږ اولمپیک تنن وتلو زموږ په کار د افغانستان درې رنګ بیرق طالبانو چې د اولمپیک په دروازه کې وو زموږ کارتونه مات کړل او موږ ته اجازه را نکړه چې اولمپیک تنن وځو د دې محدودیتونو بهرنیو پالیسیو د بندیزونو له وجې موږ ایران ته راغلو د دغه ورزشکارانو لپاره هم ستونزمنه ده چې نړیوالو تلولۍ ته لاړل او د آسیا په سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي اوس د هغوی لپاره له بیلچې او خټې سره کار کول خورا ستونزمن دی
کولنګو کراچی و اینا کار کنه خیلی سخت است برشان
دوی دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې امنیتي ستونزو سره مخ دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې فعالیت کوي دا تاییدوي چې د ورزشکارانو د عصري پیسې نه دي ورکړ شوي خو لامل یې تخنیکي ستونزې په ګوته شوي دي خو د دې کمیټې وایاند اتل مشوانې ازادي راډیو ته وویل د ورزشکارانو لپاره د امنیتي ستونزو ادعا ناسمه ده
د مې دو سال از نگاه تخنیکي بر ورزشکار
هم د دوو کلونو کې لپاره د عصري پیسې نه دي ورکړل شوي خو زموږ تخنیکي او فني ټیم کار کوي چې د ورزشکارانو لپاره ډیټابیس جوړ کړو په نږدې راتلونکي کې به دوی ته مشورونه ورکړل شي په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی موږ په ټولو څانګو کې ټیمونه کلبونه او په سلګونو ورزشکاران لرو هغه د افغانستان په هر برخه کې فعال دي دا خبره ورزشکارانو نړۍ او نورو هیوادونو ته معلومه ده
دغه ورزشکاران وایي چې په ایران کې د نامعلومه برخلیک سره مخ دي او اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ورزشکارانو ستونزې او وضعیت ته پام وکړي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغان ورزشکاران چې نارینه او ښځینه دواړه پکې دي د اقتصادي او امنیتي دلایلو له امله له افغانستان څخه ووتل او یو شمېر اوس هم خپل مقصد هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډو هیوادونو کې ژوند کوي
د فرانسې د کورنۍ چار وزیر په اروپا کې د ترهګریزو ګواښونو د بیا زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ جرالد درمینین امریکا ته په خپل وروستي سفر کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ویلي چې په دغه شرایطو کې د ترهګریزو تهدیدونو خطر د پام وړ دی د فرانسې په ګډون د اروپایي هیوادونو اندېښنې له کومې سرچینه اخلي په دې اړه جزئیات په راپور کې
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد دارمنین د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل تازه سفر پر مهال په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړی هغه ویلي چې په 2024 میلادي کال کې د پاریس د اولمپیک لوبو تر پیل مخکې لاله واشنگتن څخه د همکاري غوښتنه کړې ده جرالد دارمنین د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو وتو په افریقا کې د فرانسې د نفوذ کمیدو او د داعش د بیا ظهور موضوعاتو ته په اشاره ویلي چې په داسې شرایطو کې د تروریستي تهدیداتو خطر د پام وړ دی د فرانسې د کورنیو چارو وزیر واشنگتن او نیویارک ته دا سفر د تروریزم او جدي جنایتونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د فرانسې او امریکا د قضایي ځواک او پولیسو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کړی دی د فرانسې خبری اژانس په لیکنه جرالد دارمنین د غراس په نیویارک کې په خپل مرکه کې ویلي چې د اروپایانو او فرانسې لپاره اصلي خطر د افراطي سنیانو تروریزم دی هغه ویلي چې د استخباراتي ادارو ترمنځ د تروریزم پر ضد همکاري یوه اړینه چاره ده دارمنین ویلي امریکا دا خطر چې اروپا ته زیات متوجه دی له پامه نه غورځوي د فرانسې د اندېښنې له کومې سرچینه اخلي په سویس کې د سیاسي مسایلو شنونکي ډاکټر طارق فرهادي وویل
د فرانسې پولیس لپاره په دې حال کې چې دوی د اولمپیک لپاره خپل ځان چمتو کوي لوی نگرانی داده چې د اروپایي سرحدات نه د فرانسه سرحد نه څوک راځي په قاچاقي ډول کې آیا اقتصادي مهاجرین او کډوال راځي که داعشي راځي په دوی سرګند نه دي معلوم نه دي څوک راځي د دې خاورې ته ځکه چې یو شمېر کسان پرته له ویزه او قانوني لارې نه راځي اروپا ته فرانسه ته لوی پریشانی داده
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال دارمنین د امریکا د متحده ایالاتو د لوی څارنوالۍ له مرستیالې لیزا موناکو او د امریکا د کورنی امنیت له وزیر الخاندرو ماریوکاس سره کتلی او په ویرجینیا ایالت کې د امریکا د فدرال پولیسو روزنیز مرکز هم کتلی دی. درمنن دا سفر داسې وخت کوي چې فرانسه د 2024 میلادي کال د جولای میاشتې د المپیک مسابقو، د راګبي نړیوال جام سیالیو او د روان کال په پای کې مارسی ښار ته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس سفر ته په چمتووالي بوخته ده.
یو افغان میرمن چې په دې وروستیو کې د فوربس په نړیواله مجله کې له دیرشو کلونو کم عمر اغېزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامله شوې وایي چې غواړي د افغان ځوانانو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوې څېره وښيي. د احتساب اپلیکیشن یا پلیټفارم بنسټ ایښودونکي سارا وحیدی وایي چې دا نه یوازې هغې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته د ویاړ ځای دی. د سارا وحیدی او د هغې د پلیټفارم یا اپلیکیشن په اړه زموږ له همکارې ثنا کاکړ څخه اورو.
د احتساب پلیټ فارم بنسټ ایښودونکې وویشت کلنه سارا وحیدی له دوو کلونو راهیسې امریکا کې ژوند کوي. نوموړی چې د کولمبیا په پوهنتون کې د ډیټا ساینس او اسلامي مهندسۍ په برخه کې زده کړې کوي وایي د خپلو زده کړو تر څنګ د احتساب خپرونې کارونه هم پر مخ وړي. دا چې احتساب څه ډول پلیټ فارم دی له هغه وحیدی څخه به واورو.
کله چې خلک یو حادثه ویني هغوی موږ ته معلومات راکوي او موږ کولی شو چې دا معلومات خلکو ته ورسوو. ډیری خلک باید دا وکولی شي چې د خپل ښار او یا د افغانستان د بیلابیلو موضوعاتو په خپرولو کې برخه واخلي. موږ پخوا داسې یو پلیټ فارم نه درلود.
سارا وحیدی وایي چې د احتساب ټول ټیم په افغانستان کې اوسېږي او 50 سلنه یې نجونې دي. نوموړی د دې پلیټ فارم جوړولو د انګیزې په اړه داسې وایي:
ډیری ډیپلوماتانو او سفارتونو داسې پلیټ فارمونه درلودل چې د هغه له لارې به یې لیکلي پیغامونه په موبایل ورلیږل او هره خبره به چې په کابل کې کېدله هغوی ته به یې معلومات ورکول. که د لارې بندېدو خبر یا د ځانمرګ وي، د یوې نیمې دقیقې یا د 2 دقیقو پیام به یې ورلیږه. نو ما له ځان سره دا فکر وکړ چې ولې عام خلک داسې یو پلیټ فارم نه لري.
آقای وحیدی د دې پلیټ فارم په جوړولو سره توانېدلې چې د فوربس په نړیواله مجله کې له 10 کلونو کم عمر اغېزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامل شي.
دا پرښتیا هم د افتخار ځای دی، نه یوازې ما ته بلکې د احتساب ټیم ته، ځکه زه یوه افغانه میرمن یم او دا ما ته ډېره مهمه ده. ما هر ورځ د ټولنیزو او فیسبوک له لارې دا هڅه کړې چې د ځوانانو له لارې نړۍ ته د افغانستان نوې څېره ور وښیم. د افغانستان ځوانان روشن فکران دي، تحصیل یې کړی، پرمختګ یې کړی او موږ غواړو چې د وطن قدرت له ځوانانو سره وي.
آغلی وحیدی وایي غواړي چې د هغو افغانو نجونو غږ شي چې نشي کولی خپل غږونه پورته کړي، ځکه دا نه غواړي نړیواله ټولنه افغان نجونې هېرې کړي. نوموړی افغان ځوانانو ته دا پیغام لري:
یو ځای کار وکړو، همدا زموږ وطن دی، بل ځای تلو ته نه لرو. باید یو بل سره لاسونه ورکړو او پرمختګ وکړو، نه یوازې په سیاست کې بلکې په انجینرۍ، ساینس او ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړو. دا ډېر مهم دی.
سره وحیدی په دې هیله ده چې یو ځل بیا افغان نجونې وکولی شي چې نه یوازې خپل کار او زده کړو ته دوام ورکړي، بلکې د پخوا په څیر په سیاست کې هم ونډه واخلي. د دې د هیله داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون د افغان نجونو د دوی ډېری حقونه اخیستي، خو دوی یې د ترلاسه کولو لپاره تل غږ پورته کړی.
و مو اوریدل چې یوې افغانې میرمنې د احتساب په نوم اپلیکیشن جوړ کړی او له دې امله د فوربس مجلې لخوا په د 10 کلونو کم عمر اغېزناکو ځوانانو په نوملړ کې شامله شوې. د ټکنالوژۍ په ډګر کې پاتې کېږو. د ټکنالوژۍ په برخه کې د پرمختګونو له چټکېدو سره یو ځای بشري ټولنو تل د اندېښنه لرله چې کمپیوټر د انسان ځای ونه نیسي، خو د مصنوعي ذهانت په برخه کې وروستیو حیرانوونکو نوښتونو یو ځل بیا نړیوال وویرول چې د انصاف، درناوي او شخصي حریم په ګډون بشري ارزښتونه یې تر پښو لاندې نه شي. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د شمې په ورځ په خپله سرمشریزه کې پر دې اندېښنو خبرې وکړې. جزئیات یې احمد تکل وړاندې کوي.
د کونړ اوسېدونکي وایي یو شمېر بزګران او ځمکوال د تریشلو، د بوسو خولې، سرکونو او د هستوګنې کورونو ته مخ کوي چې د چاپېریال ککړتیا په کورونو، بسترو، د خوراک څښاک لوښو او په نورو شیانو کې بوس او ګردونه غورځېږي چې د خلکو
د نړۍ اوه ستره صنعتي هیوادونو نن په خپله سرمشریزه کې د 55 مصنوعي ذهانت یا AI د اغیزو د ارزونې غوښتنه وکړه او ویل ویل په روان کال کې به د دې ټکنالوژۍ د مسؤلانه کارولو په اړه بحثونه پیل کړي. د جاپان په هیروشیما ښار کې د G7 سرمشري زینن په یو بیان کې ویل چې له کاپی رایټ څخه نیولې تر ناسمو معلوماتو پورې د بېلابېلو مسایلو د حل لپاره به یوې کاري ډلې ته دنده وسپارل شي. د G7 غړو هیوادونو په دې بیان کې ویلي دي چې د پنځونکې AI د فرصتونو او ننګونو د یوې ټولګې د سمدستي راټولولو اړتیا مهمه بولي. بیان زیاتوي چې G7 اړوندو وزارتونو ته دنده سپاري څو د دې ټولنې د کاري ډلې په مرسته د هیروشیما د سرمشریزې د AI ټول شموله بهیر رامنځته کړي. د چټ GPT په څیر د ډیجیټل اوازونو او تصویرونو د پنځولو او د سندریزو کمپوزونو او نورو محتویاتو د جوړولو په هدف د AI کارولو کله یوې خوا خلک خوشاله کړي، له بلې خوا یې ورخطا کړي دي او حقوقي دعوې رامنځته کړي او د محتویاتو جوړونکي یو شمېر خلک تورنوي چې له اجازه پرته مواد را اخلي او خپروي. د نړۍ دولتونه تر فشار لاندې دي چې سمدستي اقدام وکړي او دا ډول ګواښونه رقم کړي. د چټ GPT د آزاد AI اجرایه رئیس سام التمن د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنایوي کمیټې ته وویل چې د AI د مقرراتو د رامنځته کولو لپاره جدي اړتیا شته.
OpenAI was founded on the belief that artificial intelligence
آزاد AI د دې باور په اساس رامنځته شو چې مصنوعي ذهانت دا توان لري چې د ژوند په نږدې هر برخه کې شیګن راولي، خو دا ټکنالوژي په عین حال کې جدي خطرونه هم لري چې موږ ټول باید د هغو د کنټرول لپاره په ګډه کار وکړو.
د اروپای پارلمان وکیلانو هم په روانه اونۍ کې د اروپای ټولنې په کچه د چټ GPT او د مصنوعي ذهانت د نورو سیستمونو د ادارې لپاره د مقرراتو د رامنځته کولو په هدف لومړي ګامونه واخیستل. چټ GPT د مصنوعي ذهانت د کارولو په وسیله د انساني محاورو د پنځولو کمپیوټري پروګرام دی. د دې پروګرام وروستیو پرمختګونو په خلکو کې د انصاف، درناوی او شخصي حریم په ګډون د ځینو انساني ارزښتونو په برخه کې جدي اندېښنې پرولې دي او همدارس د انټرنیټ د کارولو پر مهال د نورو سرغړونو ترڅنګ د انلاین زورونو، ناوړه چلند او د کرکې د خپراوي احتمالات زیات کړي دي.
په خوست کې هغه کسان چې کانتینری موټرونه لري وایي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خپلو کانتینری موټرو په پلیټ او کاغذونو د طالبانو حکومت لخوا ټاکلې محصول ورکړي. په خوست کې یو نیم لک د پاکستان لاس موټر چې په دې ځای کې خلک کانتینری موټر بولي موجود دی. اوس مهال د دریو کلونو موقتی اسنادو د جوړولو بهیر پیل شوی. بلوري ته د خوست ترافیک چارواکي وایي دا د دوی د مشرانو پریکړه ده او له دې اندازې د محصول اندازه نشي کمولای. نور جزئیات نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
په خوست کې هغه کسان چې د پاکستان لاس موټر لري غوښتنه کوي چې د افغانستان د ترافیک اداره دی د موټرو د درې کلنو موقتی اسناد او پلیټونو د محصول اندازه لګي کی. په وروستیو درې لسیزو کې د عربي هیوادونو لارې افغانستان ته لسګونه زره د پاکستان لاس موټر وارد شوي چې ډیری په هغو ولایتونو کې تګ او راتګ لري چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي. د ترافیکو لوی ریاست د کار لپاره درې میاشتنۍ موده ټاکلې وه، خو په خوست کې د شاوخوا یو نیم لک موټرو څخه تر اوسه څه د پاسه لس زره کسانو خپل موټر ثبت او راجستر کړي دي. د خوست ښار د قلموال مینی اوسیدونکی شریف خان چې خپل موټر د ثبتولو لپاره د ترافیکو مدیریت ته بیولای ول
پیسې خو به سفر پاته نه لګیږي چې څومره بری شو، خو څلور نیم زره د 15 زره په پښتم دی او دا غد خور غریب سړی د پور او ډیر بوج دی. زنه زنه خلک سره پیسې نه وي، پرین و سړی کې ساکړه وي جذب کړ کومول و ته خرڅوم او دا شایب خو لمانه نه پیسې نشته.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر وروستیو میاشتو کې یو شمېر کانتینری موټرونو ته کاغذونه جوړ شول، خو د نظام له بدلون وروسته بیا دا بهیر ټکرای شو. د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي
دا چې غریبات کورونا نشته مجبوری دو او ډیر خلک مطلب و دا پیسې نشي برداشت کولای چې 15 زره ډیر دره ونه دای مطلب و دې کاغذ ویر کی د تیر نظام کاغذ یو خوستي په کورو شغانه شوی وایغه باندې کور شوی وای ک 15 زره و 10 زره مطلب تجدید کاغذ یې باندې کروي شوی وای نو د خلک ته وصله وسولات وای دمره تکلیف نه وای.
د یادو اندخنو برخلاف زین نور موټر لرونکي بیا دا کاغذونه د دې لپاره په ګټه بولی چې نور ولایتونو ته ور باندې تګ را تک ممکن کیږي. د خوست اوسیدونکو مفتی محمود وایي
مقصد یو خو کماتي وسره لوړی کی بولې کمات نه علاوه مقصد زپ د څلور در شولایت کې پټوله کې ګرځدای شم.
بلور ته د خوست د ترافیک مدیریت چارواکي وایي دوی د موټرو د محصول د ډیروالستون زله اړوندو ادارو سره شریکه کړي ده. د خوست د ترافیک مدیر مولوی خیال خان وویل
تقریبا 1,15,000 موټر مونږ دایته په احصیه کې ورکړي، غیر لاس زره نه به ان شاء الله
الحمدلله مونږ زیات ست کړی مونږ پورس کی تقریبا 2000 پر مراجعین لرو نو دا چې کوم د مشرتابه طرف نه مونږ ته دا مقدار معین شو دا او په دې باندې ډیر سوچونه فکرونه او په دې کې فوهان نفر نوست دي اگر چې مونږ دا وختونه وکړی دا پیسې زیات دي او دا وی چې دا زیات نه دي بلکې کم دي
د ټرافیکو د چارواکو په وینا د ټول افغانستان په کچه د کانټینری موټرو د محصول اندازه د موټرو ماډل ته په کتو ټاکل شوې ده د دوی په خبره هغه موټر چې په ماډل کې ل 2000 کال ټیټوي یو سلندر په 3300 افغانۍ ل دې پورته تر 2000 زګیدیس کال پورې د موټرو یو سلندر په 15300 افغانۍ او هغه موټر چې په ماډل کې د 2000 کالم پورتوی د یو سلندر محصولی 2300 افغانۍ حسابيږي او څو سلندر چوي په هماغه اندازه پیسې ور باندې راځي
درنو اوریدونکو شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې مخکې لدی چې لاړ شو د لوبو لمه